مشال رډیو دا محل په پیښور کې د سهار 10 بجې په دې خبرونه کې یو ځل بیا زفامی ساحل او ملیحا امیرزاده ستاسو هر کله کو په خبرونه کې له طالبانو سره د خبرو په اړه د پاکستان مرستې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اطلاعاتو پر وزیر انتقاد له افغان طالبانو سره د خبرو پر پاکستاني او طالبانو اغیز په پاکستان کې پر پوهنتونونو د ټیکس لګولو رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم لرو خو تر هر څه لمخې د دې مهال د سیمې او د نړۍ خبرونو لپاره ورزو مدیحې امیرزاده
السلام علیکم تاسو له الفا مکرره د خبرونو سټو کتاب پاکستان په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ کې دونکو خبرو اترو هر کله کړی دی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د صوبې د اطلاعاتو پر وزیر د خپل ګوند غړي د وژنې غندنه د نه کولو په سر نیوکې کړې دي او په برازیل کې د حکومت ضد مظاهرو کې یو کس وژل شوی دی د خبرونو تفصیل پاکستان په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ کې دونکو مذاکراتو هرکلی کړی دی او هیله ښودلې ده چې ورسره به په افغانستان کې پوخ امن او کلاری ته لاره هوار شي دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر میان اعزاز احمد چودري تیره ورځ په اسلام آباد کې په اونیزه خبري هونډه کې وکړه نوموړي ویل چې په دې لړ کې پاکستان خپل کردار ترسره کړی دی
پاکستان د افغانستان مفاهمتی عمل کې خپل پوره پوره مرسته کړې ده دا زموږ د هغه هلو ځلو برخه ده د کوم د پاره چې موږ ټولو ډلو سره په شریکه کار کولو چې مقصد یې افغانستان کې امن او کلاری راوستل وو او زموږ خیال دی د دې ټولو کوششونو مرکزی نقطه به د مفاهمت عمل وي
احساس احمد چودھری ویل چې پاکستان په دې لړکې له امریکا د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا سره خبرې کړې دي او مفاهمتي عمل تیزولو په برخه کې به خپل مرستو ته دوام ورکوي تیره ورځ خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو د صوبې د اطلاعاتو پر وزیر شوکت یوسف سعید تنقید کړی دی چې ویلې د خپل ګوند غړي عمران مومن د وژنې غندنه نه ده کړې کله چې د مخالفو ګوندونو پر حکومت زور راوړ چې د مردان په ځانمرګي برید کې د خپل ګوند او اسمبلی غړي عمران مومند وژنه وغندي نو شوکت یوسفزی په جواب کې ویل چې قیامت خو نه دی راغلی دا حمله خو پخوا هم کېدی تر دې وروسته د اسمبلی غړو د نیوکو له وجې یوسفزی خپل بیان بیرته واخیستلو لمردان آزاد امیدوار منتخب شوی عمران مومن د شورو پورس په ځانمرګي برید کې د یوې جنازې د منځ په وخت سره د 15 کسانو وژل شو د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د افغان او پاکستاني استازیو په سرحدي مشترکه سیمه کې د اسلامي سختدریسو د موجودیت په اړه له یو بل سره اختلاف څرګند کړی دی د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر ظاهر تنین د زیارت پوره سلامتي کونسل ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې اوس هم د ترهګرو پټنځایونه موجود دي او ځینو عناصرو د خارجه پالیسي د برخې په ډول د ترهګرۍ استعمال جاري ساتلی دی د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان بلخوا دغه بیان د ردولو سره وویل چې ترهګر د پولې دواړو غاړو ته کار کوي او په پاکستان کې ډېر وسلوال بریدونه په افغانستان کې پلان شوي وو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار په مشرۍ کې تیره ورځ د قومي سکیورټي پالیسۍ جوړولو لپاره پر بلل شوي اجلاس کې د صدر وزیر اعظم مفتي چسترس نه علاوه د ټولو اعلی چارواکو سکیورټي د بیرته اخیستلو فیصله شوي تر غونډې وروسته چودري نثار خبریالانو سره په خبرو کې دغه فیصله څرګنده کړه نوموړي په خبرو کې زیاته کړه
بہت ساری سفارشات
ډیر سفارختونه او خبرې اترې شوې دي په کوم بچي په فوري توګه عمل شروع شي نو تاسو به ګورئ چې بهترینه رابطکاری او بهترین انټيليجنس معلومات شریکول او د سپیخي په حق لا فوري کاروایی وکيږي او کوم چې یو غټ ضرورت ته یو واقعي شي نو د هغه احتساب پکار دی
پاونډه کې د لادرکه کسانو د مسلې او د سکیورټي ایجنسیانو ترمنځ ښه رابطو د یقیني کولو لپاره د ټاسک فورسونو د جوړولو فیصله شوې ده په پیښور کې تیر ورځ امریکایي حکومت په مرسته د بجلی د رسد د کمپنی فیسکو سره د مرستې د دوه پروژو پرانیستو شوه د یو ایس ایډ په مرسته د لوډ شیډنګ د کمولو د پروژو د پرانیستې پر مهال د فیسکو د چارواکو ترڅنګ د امریکا کونسل جنرل رابرټ ریډ او د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ د توانایي د څانګې مشره میلیسا نایټ موجود وو د امریکایي کونسلګرۍ پیښور نه تیر ورځ خپور شوي بیان تر مخه د دوه پروژو مقصد په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په ولس د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ بوج په کمولو کې د بجلی د رسد د کمپنیو سره مرسته کول دي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره ترکی د جرمنی په چانسلر انګلا مرکل په داسې حال کې نیوکه کړي چې رپورټونه وایي برلین په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شمولیت په باب خبرې اترې ودرولې دي. په ترکی کې د اروپایي ټولنې د چارو وزیر اجمان باګیس په مرکل تور پورې کړ چې په راتلونکي ستمبر کې د جرمنی په انتخاباتو کې واپس واک ترلاسه کول غواړي او د ترکیې د غړیتوب لپاره خبرې اترې د سیاسي ګټې لپاره استعمالوي. سفارتکارانو ویلي دي چې د زیارت په ورځ جرمنی په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شمولیت په اړه د خبرو اترو نوې پړاو ودرولو. د جرمنی حکومت د ترکیې د اونو راهیسې روانو د حکومت ضد مظاهرو په وړاندې د ترکیې د انتظامیه پر د عمل تنقید کړی دی. په برازیل کې په حکومت ضد مظاهرو کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی. په دغو مظاهرو کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې. رپورټونه وایي وژل شوی تن د ساو پاولو په ریاست کې د زیارت په ورځ هغه وخت ووژل شو کله چې یو موټر په مظاهرچیانو ورغلو. په ریو ډی جنیرو کې پولیسو پر احتجاج کوونکو اوښې بهونکې ګیس او د ربړ ګولۍ استعمال کړي دي. په سرخار برازیلیا کې امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو مخه ونیوله چې د خارجه وزارت ودانۍ ته د ورننوتلو کوشش یې کولو. د هیواد صدر ډیلما روسوف نن د کابینې یوه بیړنۍ هونډه رابللې ده. دغه مظاهرې د تګ راتګ په کرایو کې د زیاتوالي په سر شروع شوې، خو د سیاسي رشوت او د 2014 د نړیوالې لوبې په قربتوب د زیاتو خرچو پر ضد د یو تحریک شکل اخیستی دی. مظاهرچیان وایي باید په تعلیم او صحت زیاتې پیسې ولګول شي. او روسیې خبردار چې د صحت نړیواله اداره وایي چې په دریو کې یوه ښځه د جنسي او یا د جسماني تشدد ښکار وي. ډبلیو ایچ او د یادې مسلې په هکله په خپل لومړي جامع رپورټ کې د زیارت په ورځ ویل چې د یوې اندازې سره سم په نړۍ کې 15% ښځې زیاتره د خپلو خاوندانو لخوا ټکول کیږي او یا ورسره جنسي تشدد کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا نشار رادیو اوردل زموږه په منځنۍ صفه 521 کیلو هرتز او ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ او پر فیسبوک هم خبرونه تبصری شننې او زموږ د خبرونو حال ترلاسه کولای شئ او همدارس ټوئیټر اکاونټ هم لرو. پاکستان ویلی له افغان طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کوي. د پښتونخوا په اسمبلی کې د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزي پر هغه بیان انتقاد شوی دی چې د په مردان کې د خپل ګوند غړي د وژنې په اړه ورکړل. له افغان طالبانو سره خبرې به پر پاکستاني او طالبانو څه اغیز ولري؟ له پاکستاني او طالبانو سره به څنګه رابطه کیږي؟ په دې اړه رپورټ لرو. د قبایلی سیمو تعلیمي ادارې په های سکولونو کې په انګریزي ژبې تعلیم ورکولو عمل پیلوي.
موږ په 250 سکولونو کې هم د هلکانو او هم د جینکو سخت کال د شپږم نه د انګریزي کورس متعارف کو.
په اونیز خبرونه روښانه مستقبل کې د موبایل ټلیفونونو سافټویر او هارډویر هنر په اړه معلومات ترکو.
2005 کې بیا ما بسال کار وایند اپ کو او د موبایل سافټویر انلاکینګ او د فیلټر راغم.
په خبرونه کې تبصرې او شننې هم لرو. مشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غواګیاستاو. لومړی رپورت ترازو. لومړی رپورت داسې دی چې پاکستان په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو هرکلی کړی دی او هیله ښودلې ده چې له دې خبرو سره به په افغانستان کې پخې سولې او کرارۍ ته لار هواره کړل شي. تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز احمد چودري خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل د ده هیواد به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران اعزاز احمد چودري وویل چې طالبانو ته په کوم شرطونو د دفتر خلاصولو اجازه ورکړل شوې ده دا به قطر حکومت ته پته وي. البته دا یو ښه خبره ده چې د مفاهمتي عمل لپاره عملی ګامونه پورته شو. د زیاته کړه چې د دې مقصد لپاره پاکستان او ټولو شریکوالو خپل کردار تر سره کړی دی. ویاند وایي
پاکستان هاز اکستندد اټس فسیلیټیشن ان دی پروسس اف ریکنسیلیشن ان افغانستان.
پاکستان د افغانستان مفاهمتی عمل کې خپل پوره پوره مرسته کړې ده. دا زموږ د هغه هلو زلو برخه ده د کوم د پاره چې موږ ټولو ډلو سره په شریکه کار کولو چې مقصد یې افغانستان کې امن او قلاره راوستل وو. او زموږ خیال دی د دې ټولو کوششونو مرکزی نقطه به د مفاهمت عمل وي.
اند وی تھینک دټ دی ریکنسیلیشن پروسس ویل بی ا سنټرل ایلیمنٹ اف دټ افورت.
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قطر دفتر د لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ خفیا مذاکرات شوی دي. اعزاز احمد چودھری وې
پاکستان هاز بین ټاکینګ ټو یونایټیډ سټیټس.
لکه چې ما وویل چې پاکستان امریکا سره خبرې کړې دي، افغانستان حکومت سره او رسول علي شورا سره یې هم خبرې کړې دي، او د دې خبرو اترو مقصد دا و چې افغانستان کې امن او قلارې راشي. دغه لړکی موږ خپل مرستې تر سره کړې دي او راتلونکي کې به هم هغه هر اقدام ته تیار یو چې ورسره مفاهمتي عمل تیزی کی.
All steps and efforts that can further the reconciliation process.
د په خبره د مذاکرات د چانه پټ نه وو، بلکې وخت په وخت او خپخکار شوې دي. د قطر دفتر بد افغانستان امن او سلامتی کې سمره کردار تر سره کړی. په دې حق لمو د خبريال او سیمایزو چارو د کارپو طاهر خان نه تاسو کو نه دوی
دا مسله ډیره زیاته پیچیده او ډیره زیاته مشکل ده. او موږ وګورو چې کله د مذاکرات خبره شروع شو، نو افغانستان خپل ګیلې معنی شروع کړي او شکونه را پیدا شوي دي. نو شکونه هم پیدا کیږي، مشکلات هم پیدا کیږي، خو دا د ټولو لپاره یو امتحان دی، ځکه چې خارجي فوجیان به په راتلونکي کال د افغانستان نه وځي. نو اسې نه چې په افغانستان کې بیا یو کورنۍ جګړه شروع شي، نو د ټولو غاړو دا امتحان دی چې په مخلصانه توګه بغیر د خپلو سیاسي ګټو په افغانستان کې د تلاش چې دي ټول کینی او د یو بل هغه نظر هم ووري، او بیا په ځانګړې او خصوصي توګه د افغانستان د ولس نظر چې هغه ته پام ورکړي شي، ځکه چې د افغانستان خلک به ځینې متاثر کیږي.
د طالبانو په دفتر د افغان ولسمشر حامد کرزي له خوا د ناخوښۍ سرګندونو په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان هیله څرګند کړه چې ډېر ضربه ټولې ډلې دې کې ګډون وکړي، او دا چې فلحال دا په ابتدایي مرحلو کې دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو د صوبې د اطلاعاتو پر وزیر شوکت یوسفزی انتقاد کړی دی چې ولې د خپل ګوند غړي عمران مومند وژنې غندنه نه ده کړې. کله چې مخالفو ګوندونو پر حکومت زور راوړ چې د مردان په ځانمرګي برید کې دی د خپل ګوند او اسمبلی غړي عمران مومند وژنه وغندي، نو شوکت یوسفزی په ځواب کې ویل چې څه قیامت خو نه دی راغلی، دا حمله خو پخوا هم کېدی. تر دې وروسته د اسمبلی غړو نیوکو له وجې یوسفزی خپل بیان بیرته واخیست. په دې اړه له پېښوره خالد خان تفصیل راکوي.
د زیارت پورس د پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو غړو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په هغه بیان سخت غبرګون وښوده، کوم کې چې هغه د ترهګرۍ په ضد او ځانمرګي برید کې وژل شوی د اسمبلی غړي او نور عام خلکو د مرګ د غندنې کولو نه ډډه وکړه. د مردان نه په آزاد حیثیت منتخب شوی عمران خان مومند هغه بل ورځ سره د 15 خلکو په یو ځانمرګي برید کې هغه وخت مړ شو کله چې هغه په شیرګړ کې جنازې مونږ کولو. خو بیا د پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوندونو لخوا د دغه پیخي هیڅ غندنه اونه شو، او د اسمبلی د سپیکر په وینا سینیئر وزیر سراج الحق د عمران مومند او په جنازه کې مړه شوی خلکو د پاره صرف د مغفرت دعا وکړه. د مخالف ګوندونو لخوا چې کله په حکومتي غړو زور واچول شو چې جنازي مونږ کې وجل شوی خلکو ته د دعا نه بلکې د خلکو د غندلو ضرورت ته چا چې دا کار کړی دی، نو دې په جواب کې د اصلاح صوبایي وزیر او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي ستر سیکرټر شوکت یوسفزی اویل چې قیامت خو نه دی راغلی، په صوبه کې خو مخکې هم د غشان کارونه شوی دي.
او نیگیٹیو کا سٹائل ہے کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی قیامت آ گئی. واپس واپس آپ نے اپنے اپنے نشستوں پہ بیٹھ لیا ہے، پلیز میں واپس لیتا ہوں، میں واپس لیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے کہ آج ہم حکومت میں آ گئے اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے.
د دین اولاندې د پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي نګت یاسمین اورغزه اویل چې صوبای حکومت له پکار دي چې ترخګرې خلاف یو واضح تګلار اختیار کړي، او کوم خلک چې خبرې کولو ته تیار دي نو د هغوی سره دي سوله وشي، او کوم وسلوال چې بیګنا خلک وجلونه لاس نه راکاږي د هغوی خلاف ته سخت ګامونه پورته کړي شي.
مذاکرات کے عمل میں آتے ہیں ان کے ساتھ بے شک آپ مذاکرات کریں، لیکن اگر جو مذاکرات کے عمل میں نہیں آتے ان کے بارے میں بالکل کلیئر پالیسی ہونی چاہیے کہ وہ شفاف ہیں، وہ نہ انسان ہیں، وہ نہ مسلمان ہیں، جو کہ میرے پورے پاکستان کے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو جناب اسپیکر نشانہ بنا رہے ہیں.
دا انگوز لینا دا جمعیت علوم اسلام غڑے مفتی سید جانان چپخ پلہم انتخابی مہم کے یوزان مرگی برت کی بچ پاتے شویو اوائل چی دا پاکستان استخباراتی او امنیتی ادارے دا ترخ گرے مخنیولو کے ناکام شوی دی. دا اوائل چی اغا نپوئگی چی پختون کام پس وجہ او ترسو پوری با پخ پلہ خورا وجلی کی گی.
زدیر مازگرات سر دا خبر کو کدی پختون دے سر سودا شوی دی کپختون دنی معاشری کی بوچ بھی کپختون دنی معاشری بنی بتنوا داغ بھی کچھو دنی پختنو دیوین ضرورت بھی خمو بنی دیو زنی بمبری ہو کی بار بار دنو بھر شڑے گی. جناب سپیکر سے موگ چون دو شارو چون اخبالی نہیں وہ کرو صدایائیم صداد دادا صدادا سی خلق موجود دی صدادی مجھے تو سوین خور قیمت و سلوی صدادا سی خلق موجود دی صدادی مجھے تو دیوین سو دو بزر کرو سو دیدگی صوبی دیدگی خوری دیدگو کلو نمائن دکانو طرفنا دست بستا خوال پاون سو باز دیمو دیری بینی تویش بی مو دیر وزوری دلو مو دیر وزردو مسترگو کی اوخ کی خاک بشواری خدای دفارا بس مو موافقایو مو بریگ دوائیو سو مو خپل غریبی جوان کرکو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سردار مهتاب عباسی، عوامي نېشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک او د پاکستان پیپلز پارټي مشر سید محمد علی شاه باچا هم د ترهګرې پیښو کې وجل شوي. د اسمبلی غړو فرید خان او عمران ممن په سختو کې غندنه وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دې خلاف د اسمبلی نه یو متفقه قرارداد پاس کړي، خو د دې باوجود حکومتي غړو خو نه د دې غندنه وکړه او نه یې د قرارداد دروڑلو دا پارا سباور سرگند کلو. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو دا منی او رنا زیر.
او د افغانستان د وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې د خبرو اترو لپاره د تیرې نهې پر ورځ خپل رسمي دفتر پرانیستی او اعلان یې کړی دی چې له ټولو ډلو او اشخاصو سره به خبرې کوي. دا چې د افغان طالبانو دا اعلان به د پاکستاني طالبانو پر هغه دریځ څومره اغیز ولري چې وایي له حکومت سره به د سولې یا اوربند په اړه خبرې اترې نه کوي، نو د دې موضوع تفصیل د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې ورو.
افغان طالبانو د نهې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې خبري غونډې پر مهال د خپل سیاسي دفتر د پرانیستې اعلان وکړي. د طالبان ویاند د دې دفتر مقصد د خپل ډلې لپاره د یو سیاسي مرکز درلودل او له هغه ځایه د امریکا په ګډون له شکیلو لورو او ټول افغانانو سره خبرې اترې وشو دي. که څه هم د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې د پاکستان نوی مرکزی حکومت او په خیبر پښتونخوا صوبا کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې ائتلافي حکومت ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې په اړه خبرې اترې کوي، خو پاکستاني طالبانو دا خبره نه ده منلې او خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. دا چې د افغان طالبانو لخوا په قطر کې د خبرو اترو لپاره د دفتر پرانستل به پر پاکستاني طالبانو څه ډول اغیز وکړي؟ په پېښور کې د سیمیزو چارو کارپو ایمل خټک وایي که څه هم د دواړو لورو د طالبانو ترمنځ توپیر شته، خو بیا هم د افغان طالبانو دا کار به د پاکستاني طالبانو پام د خبرو اترو لور ته راواړوي.
د افغانستان طالبان چې کوم خبرې کوي نو که هغه فرض وکړي خبرې کامیاب شي نو بیا څه اثر غورځېدای شي دلته کې د پاکستاني طالبانو پر رویه باندې؟ ولی که دا مذاکرات کامیاب نشول صرف شروعات تی او پتن لگی چې دا مذاکرات به کوم طرف ته ځي، مونږ خوش امیدی کولې شو، مونږ خوشبوري کولې شو، اوس کم از کم خلک د پاکستانی طالبانو ته دا ویلې شي چې افغانی طالبان افغان حکومت سره یا امریکایانو سره خبرو ته کینې نو تاسو ولې چې دنو خپل حکومت سره نه کینې؟
پاکستانی طالبانو که څه هم په تیرو وختونو کې له پاکستانی حکومت او پوځ سره د روغې جوړې په اړه مذاکرات کړي دي، خو مثبت پالې نه ده لرلې او له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکي او د امنیتي چارو کارپو بریګډیر ریټایرډ محمود شاه وایي پاکستانی طالبان د افغان طالبانو په څیر پوخ سیاست نه کوي، نو ګرانه ده چې دوی به له حکومت سره مذاکراتو ته غاړه کښېږدي.
زمان خوب خیال نمی زکر که افغان طالبان دیر بالغ شوی دی بلوغیتی حاصل کرده حکومت کرده او خپل غلطون سیزین از دکر دی زمان که طالبان چی کرده نو آقا دیر غیر جمعارا شمسکاری او اگری لکه دل تکی چکم کارون اگری که آقا افغان طالبان نکی لکه آم و خلق تا نقصان نرسی زمان بسال افغان طالبان یو خاص مقصد لري، یو خاص طریقه لري.
که څه هم د دواړو لورو د طالبانو په بریدونو کې یو شمیر عام وګړي هم وژل شوي دي، خو که چیرې پاکستاني طالبان د دغه هیواد له حکومت یا پوځ سره خبرو اترو ته غاړه ایږدي، نو آیا دوی به په پاکستان کې دننه دفتر پرانیزي که به بل هیواد ته اړ سي چې دفتر ورکړي؟ ایمل خټک په ځواب کې وایي له پاکستاني طالبانو سره خبرې ګران کار نه دي، ځکه چې د دې ځای استخباراتي ادارو ته د طالبانو ځایونه معلوم دي.
نو دما په خیال باندې چې پاکستان کې کوم استخباراتي ادارې دي، جاسوسي ادارې دي، ته پته لري چې څوک چرته دی او څنګه ورسره رابطه کېدای شي. پاکستاني حکومت لپاره به دا مشکل نه وي چې هغه د دې خلکو سره رابطه پیدا کړي، ځکه چې هغه د دې ملک خلک دي، دلته خپلوان دي، دلته دوستان دي، دلته حمایتیان دي. نو دما په خیال باندې سره رابطه چې دی نو هغه څه دومره ګرانه خبره نه ده.
په قطر کې افغان طالبانو د کوربه هیواد په خوښه په داسې حال کې دفتر پرانیستی چې امریکا هم ورسره خبرو اترو ته غاړه ایښې ده، خو افغان حکومت بیا دوی ته د ورکل سوي حیثیت له کبله د اوس لپاره د خبرو اترو له پروسې څخه د پریکون اعلان کړی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. د قبایلی سیمو تعلیم ادارې چارواکي وایي دوی د دې سیمو په 250 دولتي های سکولونو کې په انګریزي ژبه تعلیم ورکول پیل کړی دي. دا دوی په خبره د انګریزي ژبې نصاب له شپږم ټولګي پیل کړل شوی دی. چارواکي وایي د دوی لدې ګام سره به د قبایلی سیمو ښوونځي او زده کوونکي د دې جوګه شي چې د شخصي سکولونو د زده کوونکو په څیر له پیله په انګلیسي ژبه زده کړې وکړي او بیا ورته وروسته په دې ژبه په زده کړو کې مشکل نه وي. له سیمې د مشال راډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د قبایلی ایجنسیو په 250 سرکاري های سکولونو کې د انګلیش میډیم نصاب شروع کولو پریکړه کړې ده چې په دې کې د هلکانو سره سره د جینکو سرکاري سکولونه هم شامل دي. دوی وایي چې د سره به په سرکاري سکولونو کې د قبایلی زده کوونکو د محرومۍ احساس ختم شي او دوی به هم د هغو زده کوونکو سره په تعلیمي زغل کې برابر شي کوم چې په لویو شخصي سکولونو کې د انګریزي میډیم سبقونه وای او دوی به د لسم جماعت نه پس په انګریزي کې د ساينس مضمونونو په ویلو کې څه مشکلات نه لري او په ریسرچ کولو کې به هم ورته اساني وي. په دې حقله د فاټا ایجوکیشن اډیشنل ډایریکټر منظر جان مشال ریډیو ته وای
مونږ په 250 سکولونو کې هم د هلکانو او هم د جینکو سخت کال د شپږم نه د انګریزي کورس متعارف کو. دا مو انګلیش میډیم کړلو. زمونږ ټول مضامین چې دي هغه په انګلیش میډیم باندې وي، انګریزي ژبه باندې وي.
دا چې د قبایلی سیمو په سرکاري سکولونو کې انګلیش میډیم سبق ویلو ته څومره ضرورت وو او دې سره به قبایلی زده کوونکو ته څه فائدې ورسي، په دې هکله د خیبر جنسۍ د سرکاري ډیګري کالج د انګریزي ژبې استاد شاه محمد شینواری وایي
دینه مخکې باندې هم لسمنا الکان پاسو سرکاري سکولونه او هغه به مخکې لا نو په فرسټ ایئر کې یا نورو ایجوکیشن ادارو لا نو هغوی ته به بیا د انګریزۍ کوم ټیکس کورسونه فلاوېده په هغې کې به دوی په ډیفینیشن په تعریفو باندې بیا نه پوهېده. نو دې طرف ته یو قسم لا دا یو خوک سټیپ یا قدم دی چې دوی به کم از کم چې په فرسټ ایئر کې انګریزي زده کوله نو اوس به ورته پنځم شپږم نه شروع
د فاټا ایجوکیشن اډیشنل ډایریکټر منظر جان وویل چې د دوی استادان د دې جوګه دي چې په انګریزي ژبه قبایلی زده کوونکو ته سبقونه وخایي. خو بیا به هم ورته د دغه کورسونو د خودلو تربیت ورکوو.
هغه چې کوم نه نو ټیچنګ سکل باندې پوهیږي، ټیچنګ میتھڈز باندې پوهیږي، نو زما استاد دې جوګلې چې به انګریزي خې مونږ بیا هم کوشش کوو چې دوی ته یو شارټ کورس وکړو.
د انګریزي ژبې استاد شاه محمد شینواره وایي چې انګریزي ژبې ضرورت او اهمیت ورځ په ورځ زیاتیږي، خو د دې دا مطلب نه دی چې دې سره به زمونږ مورنۍ ژبه پښتو کمزور شي.
چې موږ کوم خیال دی انګریزي سره زمونږ یو تړونم دی، خلاصه یې تر نه شته. په تعلیمي لحاظ سره، په نوکرۍ لحاظ سره، په مخ کې تګ لحاظ سره، بار دنیا له تګ اټیچمنټ وغیره ریلیشن تعلقونه، د دې لپاره زموږ ته انګریزي ضرورت د هرې ورځې نه په راتلونکي ورځ باندې سیوا کېږي. او د دې دا کوم نه ګڼل چې دا یو قسم لا مورنۍ ژبه یا کورنۍ ژبه کمزوري کول دي، هغې یو خپل قدر دی، یو خپل ځای دی، او په هغې کې انشاءالله چې څه کمای نه شي راتلی په دې په وجه باندې.
د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وای چې ټولو سرکاري سکولونو ته به د دغې انګریزي نصاب کتابونه وړیا ورکولی شي، او دې دپاره خپل تیاری مکمل کړی دی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو هویده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د قبایلي سیمو مومندو په میچنه کې لږ تر لږه په زر جریبه ځمکه خټکی کرل شوې دي. بزګران وایي دوی خټکی د غنمو په فصل کې کری. یو کاروندګر مشال راډیو ته وویل دا ځل فصل مرض وهلی دی او دوی ورباندې دوا پاشي اسپرې ورباندې کوي. د میچنۍ کاروندګر وایي دوی خټکی دیر، تیمرګرې، سوات، باجوړ او نورو سیمو ته وړل کېږي. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د کوزه محمود جنسی په میچنۍ سیمه کې د کروندګرو په وینا چې لږ وزیت یو زر جیره بزمکه باندې هغوی خټکی کری. دوی وایي په لس جیره بزمکه باندې لږ تر لږه پنځه مزدوران هر وخت په کار اخته وي. دوی وایي چې د خټکو د کر په ځمکه وړاندې غنم ولاړو او بیا یې جوار ونه کرل او خټکی یې کرلې دي.
دلته نور یو څه تکلیف هم نشته، خو د اوبو تکلیف دی که نه، چې د نیر اوبه کمې دي او بس نه رسی پټو ته د خټکی پې کرو دي، دغه وجې نور فصل نه کېږي. خټکی خو یو دول زیرو بم کرلی.
ساز محمد خان کاکا هم خپل پټی کې ولاړو او په لاس کې د پټی نه د مرغو د شړلو لپاره لنده هم نیولې وه. ویلي هغه په دې لنده د خټکو نه مرغۍ یا سارانی سروي شړي. هغه نه مو د خټکو د فصل د خوارې پاړه او پوښتل
غنم پکې ولاړې کلونه خالي کو، بیا پس د هغې نه بیا دغه وکړو، یو یو دانه په کیل کې کرو، یو یو دانه په ګوتو کرو. کنه مشکل دی خو څه کنه، اوس غنم پکې کنه، غنم پکې ولاړې او بس مونږ د کلونو کې خټکې بیا ګورډ ونیسو د هغه کوتلې ورواړو چې غنم لو شي به دا خټکی کله یو زیلې دغه تشي.
یو ځوان چې بشیر نومیږي او په اوم جماعت کې سبق وای، غاړه کې د سپری کولو ماشین یعنی پمپ او په خټکو یې سپری کوله.
سپریګانې پکاونه بس مرض به کې لګېدلې او اس پمپ هم راغستې سپری پکاو د دوی سلور دل سپری وکړه خو نه خکېږي. دا ټاکې شاندې سې پاڼه باندې دا مرض به لګېدلې.
د یو سپینګری کروندګر آزاد خان نه مو پوښتل د خټکو یې څومره پټه کړلې ده.
پټه زما سړیر ده، یو درې چیرې بس مکه به ان شاء الله څه باندې خټکه را پزې جوار دې سوینځوانه ده. دا نور پرستی دا مون خرج کړی دی چټل پټی خرڅو ونیم جره په پټیا منګه په 1000 کم څلور لک روپۍ ورکړ. دا د ذمہ داری خو لاندې غون ذمہ داری دا خدا د سدا اندوانی دام په 50 پټه ورځ کې راسي دام ډیر خې پیسې کا یو څلور جره په پټیا اندوانم لاندیم کړل.
بیا مو د خټکو د خر نسل او کروندګرو ته د پیغام ورکول لپاره د محمود جنسه اګریکلچر اسیسټنټ شفیع الله سره رابطه وکړه.
فصل په مارکیټ کې خرڅېږي او دا حیدر دا ایرانه چې کوم دی دا لکه په دې علیمزو کې په کمالي علاقه کې هم لکه په ډېره غټه پیمانه باندې کال دوه مخکې به کړو او د میچنۍ ایریا کې ټوټل دا خټکی کرلی شوی دی. په دې باندې دا بیماری راځي څوکې وچېږي پاڼې وچېږي که نه دا نو د دې دپاره چې کوم دی روډومل چې کوم دی هغه ورکول په کار دي وختن په وختن په هغه باندې سپری په کار ده.
د کروندګرو په وینا چې د هغوی خټکی سواد دیر تې مرګري او باجوړ ته هم وړلی شي او دا د خشکې سیمې پیداوار دی ځکه یې خوږوالی د عامو خټکونه سیوا دی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
همدار از موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. همدار از موږ پر ویب سټ باندې تاسو زموږ پخوانی خبرونه او نيزي خبرونه هم پیدا کولای شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې هم موږ تاسو غړې په غړې خبرو ورزوم. علي امیرزاده ته د محل د خبري لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې لسنیو بجې دی او په کابل کې لس شوې.
پاکستان په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ یکیدونکو مذاکرات هرکلی کړی دی او هیله ښودلې چې ورسره به په افغانستان کې پوخ امن او کلاری ته لاره هواره شي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان اعزاز احمد چودري ویلي چې په مفاهمتي عمل کې پاکستان خپل کردار ترسره کړی دی. تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو د صوبې د اطلاعاتو پر وزیر شوکت یوسف زئی تنقید کړی چې ولې د خپل ګوند غړي عمران مومند وژنې غندنه نه ده کړې. د شوکت یوسف زئی دغه بیان چې د حمله خو پخوا هم کېدی په اړه د اسمبلی غړو نیوکې وکړې چې بیا یوسف زئی خپل بیان واپس واخیستلو. د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې افغان او پاکستاني استازو په سرحدي مشترکه سیمه کې د اسلامي سغدریزو د موجودیت په اړه یو بل سره اختلاف څرګند کړی. د ادارې لپاره د افغانستان سفیر زاهد دنین ویلي چې د پاکستان په خاوره کې اوس هم د ترهګرو پټنځایونه موجود دي چې د ځینو عناصرو لخوا استعمال کیږي. بلخوا پاکستاني سفیر مسعود خان دغه بیان د ردولو سره ویلي چې ترهګر د پولې دواړو غاړو ته کار کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصار په مشرۍ کې تیر ورځ زکامي سکیورټي پالیسي جوړولو لپاره پرابلل شوې هونډه کې د صدر وزیر اعظم او چیف جسټیس نه علاوه د ټولو اعلی چارواکو نه سکیورټي د بیرته اخیستلو فیصله شوې. په پیښور کې تیر ورځ امریکایي حکومت په مرسته د بجلی درسه د کمپنی پیسکو سره د مرستې د دوه پروژو پرانیستو شو. ترکیه د جرمنی په چانسلر انګلا مرکل په داسې حال کې نیوکې کړي چې رپورټونه وایي برلین په اروپایي ټولنه کې د ترکیه د شمولیت په باب خبرې اترې ودرولې دي. په برازیل کې په حکومت ځینې مظاهرو کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی. په دغه مظاهرو کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې چې پولیسو یې د مخه نیولو کوشش کړی. دغه مظاهرې د تګ راتګ په کرایو کې د زیاتوالي په سر شروع شوې او د صحت نړیواله اداره وایي چې په دریو کې یوه ښځه د جنسي او یا د جسماني تشدد ښکار وي. د ادارې رپورټ وایي چې د یوې اندازې سره سم په نړۍ کې 15% ښځې زیاتره د خپلو خاوندانو لخوا ټول کیږي او یا ورسره جنسي تشدد کیږي.
ملیحا میرزاده وال د خبرونو لنډیز سره ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو اداري اخیستې دي او مهم برخې په پښتو ژباړلې دي.
نن مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې د افغان طالبانو او د امریکې په مذاکراتو لیکلي او وایي چې د سمودې راهسې د روانې خفیه سفارتکارۍ په نتیجه کې آخرکار افغان طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر خلاص کړو او بل طرف ته امریکې د طالبانو سره د مذاکراتو په تصدیق کولو دا هم ویلي دي چې طالبانو سره به په دې شرط مذاکرات کیږي چې د القاعده سره تعلقات ختم کړي. د ادارې په وینا چې امریکا به یا خپل ریاستي او نړیوال مفاداتو ته اهمیت ورکوي او یا په دې منطقه کې د کرولونو خلکو مفاداتو او محفوظ مستقبل ته اهمیت ورکوي او دا به هم غلطه نه وي چې امریکا د دې ځای د خلکو مفادات د نظر وباسي او د دې ثبوت داري چې افغان حکومت او امن کونسل یې د خفیه سفارتکاري لړکي بیخي په اعتماد کې نه دی اغسته. ادارې زیاتوي چې تر څو د افغان طالبانو مذاکراتو ته تیارولو کې د پاکستان د کردار تعلق دی نو دې لړکي دا ویل ضروری دي چې پاکستان خپل گاونډي ملک کې د لګیدلې جنگ نه نیغ په نیغه متاثر شوی دی او بیا د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو باندې با پاکستان او پاکستان اولس ولی اعتراض کوي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان او د پاکستان اولس منطقه کې او بیا په خاص توګه افغانستان کې امن غواړي، ځکه چې افغانستان کې امن وي نو پاکستان کې به هم امن وي. ادارې اخیری کې لیکي چې موږ طالبانو مشر والی ته درخواست کوو چې تاسو اول نمبر دشمن ګرځېدلې او اوس د امریکې سره د مذاکراتو لپاره هم رضا شوی، نو باید چې د امن او د انسانیت په خاطر د لوی زړه خودنه وکړي چې دا مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي. بلخوا د پیښور نخ پرېدونکو اجرس پانی خپل اداریه د خوراکي توکو په نرخونو باندې لیکلې ده او وایي چې وفاقي حکومت د خوراک څخه د 10% د 1% اضافي جنرال سیلز ټیکس نه وستلې دي او د اف وی آر متعلقه فیلډ افسرانو ته ویلي دي چې د مارکیټ دورې دی وکړي چې څوک په ذکر شوی سیزونو اضافي سیلز ټیکس وانخلي. همدغه وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم اعلان وکړو چې خوراک ساک یا دوایانو کې ملاوت د انساني ژوند سره د لوب برابر دي او د دې با کله هم اجازه ورنه کړی شي. ادریه وایي چې وزیر اعلی د دې سیزونو د معیار کتو د پاره د لیباټرو جوړولو حکم ورکړی دی چې ورسره د دې د ملاوت نه پاکېدل 100% یقیني شي او ولست خالص سیزونه په لاس ورشي. ادریه مخکې وایي چې د وزیر اعلی بیان ډیر ښه دی، خدا سي زی کې چرته چپیو کې کیمیکل اچول کیږي، مسالو او د چیو پتو کې ملاوت کېدل د بیمارانو سرو غوغي خرسيږي او د نن بایانو د ډوډۍ د وزن او نرخ ته پوس نوي. هلته د سختو او کلکو فیصلو او اقداماتو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه په خپلې ولیکنه کې وایي، آیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به وکولای شي چې خپل هیواد له مشکلاتو وباسي او کڅنګه؟ بلبلو برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو پلان په افغانستان کې خځې د خپل حقونو په اړه اندېښنې کړې دي. دا خځې فکر کوي ښایي خپل حقونه به وبایلي. د دواړو مقالو مهمه برخه لملیه امیرزاده اورو.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي، د 11 مئی په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون ګوند لخوا کامیابی د ترلاسه کولو وروسته نواز شریف په دریم وار په واک کې راغلو. ورځپاڼه لیکي، په هیواد کې دننه او بهر د پوښتنه راپورته کیږي چې آیا په ترهګري او فرقهییز تشدد کې ګیر خپل هیواد به له دغو ستونزو راوویستل شي او که څنګه. د ورځپاڼې په خبره، پاکستانی ولس نواز شریف ته په دریم وار موقع د ورکولو سره خپله لیوالتیا څرګنده کړه چې د پاکستان ماضي بدله کړي او په هیواد برلاسیتوب ترلاسه کولو لپاره د پوست لخوا د اسلامي تندرو استعمال بند کړي. ورځپاڼه لیکي، د بشري حقونو لا خرابیدونکي حالت یو بل چیلنج دی چې د ملک وزیر اعظم ورسره مخامخ دی. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د سړي تختونې په پټه د کسانو د قیدولو، د وژلو او د ځورولو پالیسي هم یو حقیقت دی. ورځپاڼه لیکي، نواز شریف کېدای شي په هیواد کې د اقتصاد، انرژي او د رشوت مسلې په لړ کې څه بدلون راولي، خو بیا داسې نه ښکاري چې د پاکستان پوځ به بدل کړل شي او د مذهبي سختدریزو سره د دوی اړیکې په پرې کولو کې به کامیاب شي. ورځپاڼه دا هر څه د پاکستان لپاره یو تریخ حقیقت بولي او لیکي چې د هیواد وزیر اعظم او د هغه سکیمونه ورسره مخامخ دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي، د دریو لسیزو راهیسې په شخړه کې اخته یو هیواد به د امن هرکلی کوي، خو په روانه اونۍ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پلان خبرونو په افغانستان کې ډېر خلک اندېښمن کړي دي. په هیواد کې په خاصه توګه ښځې پریشان دي، ځکه چې د طالبانو واکمني د دوی لپاره یوه ترخه تجربه وه. دوی هغه وخت د تعلیم حق وبایللو، کار یې نشو کولی او په مخ کار کولو باندې پرې هم پابندي وه. ورځپاڼه لیکي، په لسو کلونو کې چې د دوی حالت په ورو ورو ښه شو او بنیادي تحفظ یې ترلاسه کړ، دغه حقونه واپس بایلل ورله د اندېښنې وړ یوه خبره ده. ورځپاڼه لیکي، طالبان په ځینو طریقو کې بدل شوي دي چې اوس یې ټي وي او نوې ټکنالوژي ته غاړه ایښې ده چې یو وار یې پرې بندیز لګولی و. دوی د دغه ټکنالوژي په استعمال سره ملاتړ او دښمنانو ته خپل پیغام رسوي. ورځپاڼه لیکي، د طالبانو ځینې پلویان وایي چې یادې ډلې د ښځو په وړاندې هم خپله سخته رویه بدله کړې ده، خو په واشنگټن کې چارواکي وایي چې د هغه کوم تړون منځګړتوب نه کوي چې پکې د ښځو او اقلیتونو حقونه په پام کې نه وي ساتل شوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر لپرانیستو افغان حکومت، امریکا او طالبان څه غوښتنې لري؟ دوی ټول څه تمې او هیلې لري او په دې ټول عمل کې پیچلي موضوعات څه دي؟ د ټولو پښتنو جواب د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه په خپل رپورت کې ورکړی دی. د رپورت ژباړه له ګلایا زاورو.
دا ممکن ده چې امریکا افغان حکومت او طالبان په یو میز د امن خبرو تر لپاره کینی. په دې کې هر یو د خبرو لپاره د خواهشاتو لیست لري. په افغان جګړه کې د دریو مرکزی کردارونو څه غوښتنې دي او له دوی نه څه تمې کیږي؟ لومړی طالبان دي چې یو منظمه ډله ده، خو د امن د خبرو اترو په موضوع اختلافات لري. په دې کې سخت دریزه طالبان چې د فوزي سانګې کې دي د امن خبرو اترو مخالفت کوي، بلخوا هغه طالبان چې په پاکستان کې بندیان وو د دغه پروسې ملاتړ کوي. د طالبان غوښتنو کې د هغه طالب بندیانو راخوشي کول هم شامل دي چې د افغان حکومت د اثر لاندې بندیخانو کې قید دي. په دې کې 15 هغه طالب بندیان چې د امریکا په ګونتانامو زندان کې قید دي د راخوشي کول غوښتنه هم شامل ده. طالبان دا تمه هم څرګندوي چې په غړو یې بندیزونه نرم شي. ملګرو ملتونو د سلو نه زیات هغه طالبان چې القاعده سره اړیکې لري په تور لیست کې شامل کړي دي. په دغه طالبانو سفری بندیزونه دي او شتمنۍ یې کنګل شوې. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د افغان حکومت په خواست یو شمېر طالب مشران له دغه لیست څخه وستلي. همدارس طالبان به په رسمي توګه د امریکا لخوا د سیاسي ډلې په حیث پیژندګلو هم غواړي. د طالبانو لخوا تر ټولو زیاته خیالي غوښتنه به د افغان آئین کې بدلون وي. د طالبانو ممکنه غوښتنو ته په کتو سره ځینې مسلې نور هم پیچلې کېدای شي. زیاتره افغان قانون جوړونکي او د بشري حقوقو کارکونکي د ممکنه امن تړون په اړه اندېښنې لري او په دې کې تر ټولو زیاته اندېښنه د افغانستان د ښځو په اړه ده. د افغان حکومت غوښتنو او تمو کې لومړی خبره دا ده چې د قطر په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستلو او امریکا سره خبرو تر په اړې خفغان سرګند کړي دي. کابل په دې خبره ټینګار کوي چې د افغان حکومت جوړ کړي د سولې د عالی شورا دي د امن خبرو تر رهبری وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستلو وروسته له امریکا سره دواړه خيزه امنیتی تړون په اړه خبري وزندولې. د ولسمشر په وینا د امریکا حکومت په قول او فعل کې تضاد دي. د کرزی حکومت پر دې هم اندېښمن دي چې طالبانو ته په دوحه کې رسمي درجه ورکړی شوی ده، چې په کې د طالبانو خپل بیرغ او د اسلامي امارات افغانستان بینر هم لګیدلې وو. کابل ویره لري چې دغه پیژندګلو سره به د طالبانو نظریې ته نور قوت میلاو شي او حکومت به جلاوطن شي. کابل له طالبانو څخه غوښتنه لري چې افغان حکومت او د هیواد آئین ومني او وسلې وغورځوي. په دې کې یو پیچلې مسله ده چې ولسمشر حامد کرزی حکومت به په 2016 کال کې ختم شي او په همدغه کال کې به بهرني ځواکونه له دې هیواد وځي. د امریکا دریسته کتنې سره د ولسمشر بارک اوباما هغه سرګندونې لومړی راځي چې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې پروسه یو غوړه لاره ده چې د افغانستان او سیمې استحکام لپاره ضروری ده. د امریکا حکومت پر طالبانو زور راوړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې پریکړي، تشدد نه لاس واخلي او د ښځو او اقلیتو حقوقونه خوندي وساتي. د دې ترڅنګ امریکا او ناتو دا خبره سرګند کړي چې د القاعده پر ضد جنگ ته ژمن دي. د امریکا غوښتنو ته متکتنې سره یو مسله پیچلې ښکاري چې طالبان وایي تر هغې پورې امریکا سره نیغ په نیغه امن خبرې به ونه کړي تر څو دې هیواده بهرني ځواکونه نه وي وتلي. د افغانستان نه به راتلونکي کال زیاتره بهرني ځواکونه وځي، خو ځینې به په دې هیواد کې پاتې شي.
د ګولایز نومو د رپورت مهم برخه اوریدې. لدې سره تړلې بل موضوع چې همدغه موضوع چې دا په دې اړه باندې یو بل رپورت دی، د بخنه نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل له افغان طالبانو سره د خو روغې خبرو اترو تر اعلان وروسته غوښتنه کړې ده چې په دې خبرو کې د هغه طالبان یا نور خلک له عدالتي کاروایو نه مستثنا کیږي چې ورباندې له بشري حقوقو د سختو سرغړونو تورونه دي. طالبانو په رسمي ډول په قطر کې دفتر پرانیستی دی او ډېر ژر به د سولې خبرې اترې پیل شي. نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نننۍ جاري شوی بیان کې د سازمان د ایشیا او پیسیفیک د مشر پولی ترانسکورت د پرونی خبرو حواله ورکړې ده چې ژغ کې ویل افغان طالبانو سره د سولې په تړون کې هغه کسان له مقدمو مستثنا نه ګرځول کېږي چې ورباندې د بشري حقوقو د چيدي سرغړونو او جنگي جرمونو تور دی. بیان زیاتوي چې باید هرومرو د ښځو د حقوقو ضمانت د خبرو اترو مهمه برخه وګرځول شي. د سازمان مشر پولی ترانسکورت پر مخ وايي چې له طالبانو سره په کېدونکو تړون کې داسې سره کر شراويستل شي چې په کې دا هوډ څرګند وي چې طالبان به د ټولو افغان ښځو، سړیو او ماشومانو د حقوقو ضمانت ورکوي. بیان زیاتوي چې په تړون کې باید هرومرو د قانون د واکمنۍ او له هغو اغیزمنو خلکو سره د ناانصافي نه وي شامله چې حکومت پلاوه یا بلې وسوالې ډلې د هغو بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي وي یا بیا جنگي جنایتونه ترسره کړي وي. دا شان امنیسټي انټرنیشنل په افغان حکومت ژغ کوي چې د 2005 د ملي ثبات او بیا پخلاینې قانون
منسوخ کړي. د دې قانون لمخې غټول خلک لا عدالتي کاروایی مستثنا دي چې په تیرو دیرشو کلونو کې د بشري حقوقو جدي سرغړونه یا جنګي جرمونه کړي وي. په دې کې ټول وژنه، په زور خلک اورو کول، شکنجه کول، جنسي تیری او په ښکاره د خلکو پانسي کول شامل دي. د سازمان په خبره هغه طالب جنګیالي چې له حکومت سره همکاري ته غاړه کښېږدي هغه هم له کاروایی خلاص دي. د بشري حقوقو سازمان په خپل بیان کې د ملګرو ملتونو د رپورټ حواله ورکوي چې وایي د 2014 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د عامو خلکو په وژنه کې 24% زیاتوالی راغلی دی. په دې موده کې څه د پاسه 3000 عام خلک یا خو وژل سوي یا بیا زخمیان سوي دي. په دې کې د 40% مرګ ژوبلې زمواره وسلوالي ډلې دي. د یادونې وړ ده چې افغان طالبانو په قطر کې دفتر خلاص کړی دی او ډېر ژر به د دوی او امریکا ترمنځ د خبرو اترو مرحله شروع سي، خو افغان ولسمشر حامد کرزي تر هغه له خبرو اترو بایکاټ کړی تر څو د افغان حکومت په مشرۍ کې نه ترسره کیږي.
پورتو وای مشال ریډیو وار.
په پاکستان کې د شخصي پونتونونو ټولنې د وفاقي حکومت لخوا په وړاندې کړل شوی بجټ کې پر تعلیمي ادارو لګل شوی مالیه یا ټیکس رد کړی دی. د دې اتحادیې چارواکي وایي له مالیه سره به پر تعلیمي څانګې بد اغیز وشي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې پر تعلیمي ادارو د مالیه یا ټیکس نه لګوي. له کراچۍ ظفر کریمی نور تفصیل راکوي.
د شخصي یونستیو یا پهنتونونو اتحادیه اے پی یو آئی چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه او د مرکزی حکومت له لوري د 2014 او 14 لپاره په وړاندې شوی بجټ کې په شخصي پهنتونونو لګول شوی ټیکسونه یې رد کړل. د غونډې د ویناوالو په خبره دا ټیکسونه په پاکستان کې د تعلیم شعبې ته زیان رسوي. پریس کانفرنس ته په وینا کې د زیودین یونستی وایس چانسلر پیرزاده قاسم اویل په کار ده چې د کم ټیکس څخه د پخوا پشان تعلیمی ادارې مستثنا ګرځول شوی وي. دی وایي د شخصي پوهنتونونو ټولې اړتیاوې دغه یونیورسيټیانې پخپل پوره کوي. په دې برخه کې د لوړو زده کړو کمیشن وارد مخه مرسته نه کوي او دا ټولې خرچې دوی د زده کوونکو څخه د اخیستونکي فیس څخه ترلاسه کوي. په زده کوونکو وارد مخه ډیر بوج دی. د دې ټیکس له لارې به په زده کوونکو 15% بوج نور هم زیات شي. نو ځکه موږ وایو چې دا ټیکس د معیاري تعلیم مخې ته یو خنډ جوړ شو. غونډې ته په وینا کې د محمد علی جناح یونیورسيټي وایس چانسلر عبدالوهاب ویل په 2020 کال کې د بهرنیو هیوادونو څخه راغوښتل شوو استادانو ته د انکم ټیکس په برخه کې 15% ټیکس معاف شوی وو، خو په دې بجټ کې د زده کوونکو د فیس زیاتولو ترڅنګ له استادانو د ټیکس معافۍ دغه سهولت هم بیرته اخیستل شوی دی. دی وایي هغه ادارې چې د زده کوونکو څخه د ټول کال 2,00,000 روپۍ فیس اخلي په دې 15% نور ټیکس لګول شوی دی او د ټیکس د جمع کولو بوج هم په اداره وراچول شوی دی. بل خبره په دې بجټ کې دا ده چې څه موده مخکې د بهرنو ملکونو څخه راغوښتل شوو خو استادانو د حوصلې د اوچتولو لپاره هغوی ته 15% انکم ټیکس معاف شوی وو. هغه سهولت اوس په دې بجټ کې له استادانو څخه واپس اخیستل شوی دی او دې کارونو استادان او زده کوونکي د ستونزو سره مخ کړی دي. د انډس پوهنتون وایس چانسلر خالد امین خبري غونډې ته وویل په پاکستان کې دا مهال نږدې 5,500 زده کوونکي په پوهنتونونو کې زده کړې کوي چې له دې جملې څخه 30% زده کوونکي شخصي یونیورسيټیو ته ځي. هغه وویل په زده کوونکو او استادانو د لګول شوي ټیکس څخه مرکزي بجټ ته 3 بلین روپۍ زیاتې ورځي، خو د دې څخه د تعلیم په شعبه ډېرې بدې اغیزې پرېوځي. دی وایي ما ته معلومه ده چې اوس هم کله زده کوونکي د فیس جمع کولو لپاره راځي نو دوی دغه کلنۍ فیس په څو قسطونو کې ورکوي. ځینې زده کوونکي د دې لپاره قرضونه اخلي، ځینو ته بیا خپل پوهنتونونه سکالرشپونه ورکوي، خو بیا هم د دې ګرانۍ، بیروزګارۍ او بدامنۍ په زمانه کې دوی خپل فیسونه نشي ادا کولی. د شخصي پوهنتونونو د اتحادیه چارواکو د پاکستان له وزیر اعظم او د خزانه له وزیر څخه خواست وکړو چې د تعلیم شعبې د پخوا پشان له دې ټیکس څخه مستثنا کړي او په دې توګه د وارد مخه پستون زوکګیره د تعلیم شعبه له مشکلاتو څخه وباسي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او سمو ښه ودی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې د موبایل ټلیفونونو د هارډویر او سافټویر هنر څنګه زده کیږي او څنګه زیاتره ځوانان چې اعلی تعلیمونه یې ترلاسه کړي دي په مختلفو څانګو کې هغوی هم دې څانګې ته راځي. د خبرونې جوړونکی منور شاه دی.
که یوې خوا ته د نوي دور ټکنالوژي او ماشینونو د خلکو ژوند اسان کړي، نو بلې خوا ته یې ګڼ شمېر داسې نوې پیښې پیدا کړي چې له وجې ځوان کول تر ډېره حده د بیروزګارۍ د مسلې نه خلاص کړي دي. په نننۍ پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت په اړه معلومات ترکو چې که یو تن پکې مهارت ترلاسه کړي، نو خو په اسانه او عزت پکې ډېر زیات آمدن حاصلولی شي. د پېښور په صدر بازار کې د موبایل د مرمت یو استاد خالد خان مشال ریډیو سره خبرې کړي. هغه وایي د موبایل مرمت کې دوه بنیادی شاخونه دي، یو ته هارډویر او بل ته سافټویر وایي. خالد خان یې په عامه تکنیکی یعنی د هارډویر په برخه کې مهارت لري. د شوبې ته د راتلو او خپل کار په اړه وایي:
دا زما شوق دی. د بچپن نه الکترونیک سره نو دی د پاره زه په دې فیلډ کې راغلم. سر دا فیلډ ټول نه خسته فیلډ دی او ټیک دی. هر یو فیلډ کې څه پرابلم دی زه دا نه ویل. خو موبایل فیلډ د دې چې د سبا په ټوله دنیا کې د دې ضرورت دی. زموږ د کار د فیلډ کې دا دی چې چارجینګ نه کوي، اواز نه راځي، ڈرنگر کار میں کئی یاد ابھی نور سے دس وجوہات کی پروزی لاسٹ میں پروزی اسکرین ماچی زمین داخل دی. ہارڈ ویئر مسئلہ ہارڈ ویئر کی سونا میں شکر الحمد للہ زمین لاسٹ میں کی جی لگے ابھی چار سال ابھی بنی ہر یو کار کی جی سر.
د هارډویر کار په سمره وخت کې زده کیږي او زده کوونکي له یې سمره تعلیم په کار دی. خالد خان وایي
سر دې دې لپاره میکسیمم ټایم په کار دی درې میاشتې تاسو لپاره اور تعلیم کم سے کم سے تاسو میٹرک کوئی کی کم از کم سے تاسو سنو سو خو ویلی شی کی آئی سی سے شی دی آئی سی سے فنکشن دی یا دی کی نور سے کم دتی سیزن دی سافٹویئر سیکشن پر اشی انٹرنیٹ سیکشن پر اشی نو چی کم از کم اخو تاسو کو دی شی کنا پر اور شی تاسو تو دی دا پر کم سے کم دی میٹرک کو خام خاف کر دی او از دا کول پر دی زیاد نه زیاد درین یاشتی کو غم تاسو شو کوئی دی کار کرا. اللہ
نوموړی وایي چې یو تن دا هنر زده کړي، نو چې بیا هر چیرته روزګار روانول غواړي په ډیرو لږو پیسو خپل روزګار شروع کولی شي.
ګورې چې تاسو یو پر کار زده کړئ نو تاسو په سیبا چې تاسو کار کوي نو خلک به تاسو ته خپل ګرځي خپل به تاسو راځي کار په خپل راځي چې دوی دا ډېر ښه کاری ګرځي خود کار کول والا دي چې تاسو په کار باندې دې کمپلیټ اور باقی دا کو سمندر دی چې سونه به تاسو لاندې ورسېږي کې ګونه په دې با چې زونه تاسو نه 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 روږي الکترونیک د دې فیلډ کې دا خدمت دوه لسیل نه دی. سر دا ورته ډیر زیات پروفیټ کوي چې خپل روزګار کولو کې یو ورکول دي شان د کلی دی او په دې خمه کې نه دی. ګورې نن سبا هر چا سره موبایل دی، کو هغه تانګوال دی که سایکل والا دی چې څوک هم یې سره موبایل دی او به خامخا خرابېږي. دا الکترونیک شي دته دی نو چې خپل په دوکان په یو کلی کې هم کولو کې شکر باندې الله وله ډېر څه ورکوي.
هغه کسان چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار شروع کول غواړي، خالد خان ورته دا پیغام ورکوي:
ګورې چې تاسو به وخت سره به چلیږي، وخت چې کوم دی هغه تاسو سره نه چلیږي. نو مخکې چې کوم ټلیفون دور او کارډلس دور شو، آی نه باید بیا د موبایل دور راغلی. آی چې بیا اوس ګورې چې دغه شروع شو، انټرنیټ شروع شو، وای فای سیستم شروع شو، تاسو کور کې نه په ګاډي کې ځي انټرنیټ کوي خپل چې څه تاسو په فایلونه هغه کولو کوي
تاسو. خالد خان وایي په نور نړۍ کې د موبایل کاروبار کې زیاتره جنکۍ کار کوي. دلته هم که جنکۍ دې ته راتلل غواړي، نو د نورو عامو کارونو په نسبت دا ډېر اسان او ګټور دی. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت د روزګار په اړه معلومات ترکو. د لړکې مو د موبایل ټلیفون د کارکونکو یو ماهر عارف جمیل سره خبرې کړې. نو موړه د موبایل د مرمت په سافټویر برخه کې کار کوي. وای سافټویر هغه شی دی چې په نظر نه راځي، خو موبایل ټول کار هم د دې لوجه کوي. عارف جمیل د کاروبار ته څنګه راغلی دی وای:
زما جی بی کام ایجوکیشن دے او بس چیزن او دین علاوہ زما اور طرح تقریبا 94 کمپیوٹر فیلڈ کے میں گرافک ڈیزائنر ما کار کولو نو 2005 کے بہ ما بس آل کر وائنڈ اپ کو اور دے موبائل سافٹ ویئر ان لاکنگ اور دے فیلڈ تے راغم کور وسائل او مسائل دے سیو چیز کور کے وس ویسی ایکچولی یواز ما زما ضرورت دے سو کہ زما تعلیم کنٹینیو نہ چا کلے زما بر کارڈ دے ضروری نو زما چیزیں تعلیم کرا سرا کارم کو لو بی کام پر ایجوکیشن نو کو اینا پس بس ایجوکیشن پر
دا چه دا هنر څنګه زده کیږي په دې پوښتنه عارف جمیل وویل
زیات ماحول په انټرنیټ نه اوسته دي لگا انٹرنیٹ کا ماں بس استاد دے فیلڈ کے ماں ٹول اس دکڑا دا انٹرنیٹ نہ کرے اسی دے فیلڈ کے کم ڈیوائسز دی چلا سوک جوڑا ہی آگا انجنیر دے باقی دا مینوز دور کی آگا مینوز ماں فالو کو آگا انہ میں آگا چکم پروسیجر دی آگا میں سٹیڈی کو اور بیا آگا اکپمنٹ نمہ کاروا ہو سنو خود میں نے مخوف ایسا کار اخلم کے لگیم اور مطلب جانا پا کے ساتھ ماں فیملی میں دام پا کے ساتھ ہم لگیم مخوف ایسا شکر دالا تلاڑے فضل لے
نوموړی وایي موبایل نن سبا د هر کور او هر تن ضرورت جوړ شوی دی او ځکه دې سره تړلی هر کاروبار مخ په ترقی روان دی
نو دا رسیدہ بیسیکلی دا کار دته چې نن سبا خو تاسو پته چې ټیکنالوژي دور دی د انټرنیټ کمپیوټر د انټرنیټ او د موبایل او د دې سیزن دور دی نو مطلب دا نن سبا یو ټایم کې لگزری و نن سبا دا موبایل مطلب هر چا ضرورت دی ڈیفینیٹلی دا نن سبا چې خلکو استاد دومره نشته یو موبایل والی جاری دا کوشش دې دا موبایل دې سره کال استعمال کو لگا دل دغه یورپ پشن کانسپټ نشته چې موبایل خراب شول او انشورنس کلیم کبل وګرځي یا غل لگا بل والا دل دغه مو کې غلط دو سره شول نه چې په مشکله پیسې دې نه یو موبایل ځان لوالي یو کاږي دا سبا خو نه چې ماغه باندې هغه پیر باندې هغه وو چې هغه دا بر پیر کوم مو ته کار روان نه دی وځنه دا مون کار دې کې خبره
عارف جمیل وای د موبایل ټلیفون د سافټ ویئر کار کولو کې ګټه ډیره ده خو د لپاره تعلیم ډیر ضروری ده
سافټویر کار د سي دي کې ایجوکیشن ډیر مطلب مین رول لګا نه ځکه چې دا ټول مطلب پښتو کې یا اردو کې خدای دیوښه دي جو ټول انګلیش کې جوړ دي بهر نه یورپ نه انجینیر یورپ هانګ کانګ چاینیز او یو کړی دي نو په سافټویر کار کې موستلی ایجوکیشن ډیر امپورټنت دی چې څومره ښه ایجوکیشن دی دومره تاسو کار بخي ور سره چې د سافټویر نه بهترین کار ورته بنې شته او هارډویر موستلی هغه دی چې هغه تعلیم چې هغه کې کاویا ایګان نو بدل لاس کار دی او د ذهن کار دی سترګو کار دی او دا دواړه
عارف جمیل وای د سافټویر کار چې څوک سمزده کړي نو په بهر هیوادونو کې هم په کار راوستلی شي د مشال ریډیو په روخانه مستقبل کې د موبایل د مرمت د روزګار په حق لا معلومات اوري د دې کاروبار سره تعلق لرونکي یو تن احسان علی خان سره مخابره کړي چې په خپل هم د سافټویر ماهر دی او د دې نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي وای د موبایل ټلیفون سره تړلی نور هم داسې کارونه شته چې ډېر پیسې لګول او یا تجربه نه بغیر یې هم یو تن شروع کولای شي
نور دا دي چې یو سړی هارډویر کار کوي یا صرف ریپیرینګ کوي دا لپاره بیا د موبایل سپلای لکه هارډویر کې سکرین لګي آی سی لګي مایک لګي سپیکر لګي دا یو بیل فیلډ دی دی کوم کسان ناست ډېر معمولي انویسټمنټ دی باندې کېږي او هغې کوم ډېر ښه سکوپ دی سامانونه راوړي چاینا نه زیات تر نو د هغه کاروبار بیل دی هغه هم اصل کې ټچ هم دی سره دی هغه یو بیل سیستم دی صرف سپیر پارټ خرڅي د موبایلو یا دې کې بل دن نه دی دا موبایل دا بره شو شاشي د دې دا بره باډي شو د دې دا پاوچ ملاويږي نن سبا قسمه قسم دي نور سیزونه راځي هغه دې دا بره اپیل یو کسان لګیا دي مثال خبره کې سړی 3000 شپږ زره لس زره روپۍ باندې کوم هغه دې کې ښه بزنس کې بیا په دې سافټویر کې دن یو فیل دې رنګټون ورته دی رنګټون د موبایلو کې رنګټون شو ګیمز شو اپلیکیشن شو نو دا یو بل کسان ناست دی هغه هم په سافټویر سره ټچ دي په ریپیرنګ سایډ باندې نه دي هغه دغه سایډ باندې
نو موړی وای هغه کسان چې تعلیم یې ډیر کم وي او هیڅ کار روزګار نه لري هغه د موبایل هارډویر کار په اسانه زده کولای شي چې ځان او کورنۍ لپاره ښه کافي او جایزه روزي ګټلی شي
تعلیم هډر ښه شی دی او سړی یې هو چې نه هو انکار نشته یو سړی تمره زیات تعلیم نشته او صرف زما خپل ذهندار چې هغه پرائمری میډل وی کنه نو هغه دې کې ډېر ښه کسان مولی دي چې بغیر تعلیم دي خو ریپیرنګ سایډ باندې زه خبره کوم نو هغه ریپیرنګ کولی شي ځکه تاسو ته پته زموږ دلته په پاکستان کې خو پروفیشنل کسان نه دي ناسي او لیکي ریپیرنګ ته هغه د ګاډو ورکشاپس دي او که هغه د مثال خبره ده هر قسم ورکشاپس دي الیکټریکل شیزونه دي الیکٹریکل اپلائنسز چې دی هغه عام خلک ناشتي دا مثلا موبایل او پاره موبایل کې خلک د شمار دی او څو پرزی دي چې هر سړی معمولی دا بیسک شیزونه دي چې هغه هر سړی نشي کولی هغې دپاره لږ سکلز پکار دي باقي جرنل 80% کار چې دی یو عام سړی کولی شي د هارډویر د ریپیرنګ سایډ خبره کوم ته
دا چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار څومره پیسو نه شروع کېدلی شي په دې پوښتنه نوموړی وایي
هارډویر کې زما پیسې دي 5,000 روپو پر خپل کار شروع کولی شي لکه هغې کې بیسک سیمتونه چې کوم دي د موبایل کولاولو یو پیچکسو سیټ سې هم موږ ورته پیچکس چې وایو او یو اسٹیشن لگی زما پر خیال 5,000 روپو پورې لکه زه سٹارټ خبره کوم باقی خدا هو ټیکنالوژي هوړو سه اینډ نشته یو سړی بیا کوي هغه لسو لکو ته مسول شي خپل سامان نه روړي جدید مشینونه روړي باقی که سافټویر سایډ دی یو کمپیوټر هغه ته بس ضرورت دی او د موبایل سه کیبلې دي زیات نه زیات پاکستانو د 1,000-1,200 روپو پورې ملاویږي یا سه باکسز ملاویږي د فلیشنګ انلاکینګ 4,000-5,000 روپۍ د هغې قیمت دي نو دغه نه هغه خپل کار شروع کولی شي او دې کې ښه کافي منافع لګي او سړی کوي او کولی شي او انویسټمنټ پکې ډېر کم دی او ټینشن نشته بس په موقع چې کوم شیز راغو مزدوري ده داسې وګڼي بس مزدوري ده جي
احسان علی خان چې د موبایل ټلیفون نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي وایي د نړۍ اقتصاد د خرابېدو له وجې پاکستان کې هم لوی کاروبارونه ډېر غورځېدلې دي نن سبا یوازې واړه واړه روزګارونه او هغه سره تړلي خلک تر څه حدا د دغه اقتصادي اغیز نه بچ دي او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دیش میرا ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او هم په دې ځای خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
دا مشال ریڈیو دا